درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي یو ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په جرم او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په جرم په 9 درو وهل شوي دي. د طالبان حکومت په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په عام منظر کې په درو وهل دي. د طالبانو ستر محکمې له دې وړاندې ویلي چې په تیر 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او 1,113 کسان نور د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي دي چې په عام منظر کې سزاوې بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې کچېرې د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي ل سخت غبرګون سره به مخ شي. ترامپ دا سرګندونې پرون یک شنبه ناوخته ل خبريالانو سره په الوتکه کې وکړې. د ترامپ په ټکو کې ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي، د امریکا ل سخت غبرګون سره به مخ شي. نن نه هم ورځ ده چې په ایران کې مظاهره روان دي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مظاهره کوونکو اوخه بهاونکي غاز کاروي دا مظاهره چې په ترڅ کې لګ تر لګه 15 کسه وژل شوی، د ایرانی ریال د بیې د بي ساري لويدو په خبرګون کې په تهران کې پیل او وروسته نور خلونو ته وغځیدي. ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالاتو ته د کوکاینو د قاچاق لوتورونو سره مخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته یوې توقف خونې ته چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده لیږدول شوي. بلورته امریکایي پوځیانو په مادورو د شویو عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لړپوړی امریکایي جنرال ویلي دي چې د مادورو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي دي چې دغه عملیات له 2 میاشتو آمادگی وروسته اجرا شوی دی. او د بنگلادیش د کرکټ ملي لوبډله د 2026 کال د کرکټ شلو اوریزو جام لپاره هند ته سفر نه کوي. د بنگلادیش کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ په خبر پانه کې وویل چې داسې نخ کاری چې په هند کې د بنگلادیش لوبغاړي خوندي وي. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا غوښتي چې د بنگلادیش لوبې د په هند کې ترسره نکړي. د بنگلادیش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند له کرکټ بورډ او په آی پی ایل سیالیو کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لخوا د بنگلادیشي لوبغاړي مستفیز الرحمن د لری کېدو په غبرګون کې کړی ده. تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنگلادیش د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د کرکټ شلوریز نړیوال جام پر روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلادیش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې دي. د خبرونو پای خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل.
افغان او پاکستانی سوداګرو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړولو موافقه کړي.
د وای پدینا سکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړ شوی و پریکړه وشوه چې د دواړو لوري او ترمنځ شپږ کسان باید ټاکل شي او یو کمیټه جوړ شي.
پکتیکا کې د یو خصوصي شرکت لخوا د لمریزې برېښنا شبکه
ټوله پروژه باندې تقریبا 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې دی. هغې ویلي دي چې نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلی پاتې نه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مسأله په تیرو څلورو کلونو کې یوه له ګرمو موضوعاتو څخه وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي چې دا هیواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی او اوسمهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي. افغانستان کې هره ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي ترکومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي،
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نوره هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما سرپرست جورجت ګاګنیون وویل، ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دیني عالمانو له لوري ننګول شوې. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وایي چې د ژمي د هوا له سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. د کورنۍ چې کورونه د اگست د 10مې په زلزله کې ویجاړ شوی وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوی او ک بیړنی مرستې ورونه رسیږي وضعیت په ورځ تر بلې لا خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا درجه له صفر څخه ښکته شوې او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونا ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست د 10مې نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي، نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلې دوسر ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت فدراسیون په دوهم آنلاین ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو د بندو دروازو د پرانستلو لپاره د وی ګډي کمیټې د جوړولو هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جانغا نوید ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمیټې غړي به ډیر ژر وټاکل شي او خپل لومړنۍ ناسته به د جلال آباد په ښار کې ترسره کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونې د دغه اقدام هرکلی کړی خو سوداګر د لارو د خلاصېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندولارو د پرانستلو لپاره د هڅو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبري کړي. د دې خونويان جانغا نوید اویل په دیناسه کې چې په انلاین ډول تر سره شو دی وی غړي کمیټې د جوړیدو پریکړه هم وشوه.
د ریجل
دی وی په دیناسه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوی و پریکړه وشوه چې د دواړو لوريو ترمنځ شپک شپک کسان به ټوټکل شي او یو کمیټه جوړ شي. همدارنګه پریکړه وشوه چې دوی به ډیر شر د جلال آباد په خار کې ناسته وکړي او د لارو د پرانستلو په اړه خپل نظریات او طرحې وړاندې کړي.
نظریات خدای رایه وکړي.
په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسه د یکشنبه په ورځ تر سره شوه. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې ناسه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو مسؤلینو او سوداګرو برخه اخیستې وه. په اعلامیه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس سید کریم هاشمی له قوله ویل شوی کچېرې د پاکستان حکومت د لارو د پرانستلو صلاحیت د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته ورکړی وي د افغانستان لوري هم د دې لارو د پرانستلو لپاره چمتو دي. د اعلامیه له مخې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د فدراسیون رئیس عاطف اکرام شیخ د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل د سوداګرۍ په ځانګړي توګه د پاکستان صادراتو ته زیان رسوونکي بللې ویلې دي چې په لومړي ګام کې به هغو کنټینرونو ته اجازه ورکړل شي چې د افغان سوداګریز توکي پکې بار او په پاکستان کې بند پاتې دي. د دوړو لوري ترمنځ لومړنۍ آنلاین ناسته د جدي په نه همشي وو. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونې دغه اقدام هرکلی کړي. د دې ګډي خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صفی ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ صنایعو ګډه خونه هر هغه کړنه چې د دوړو خیز سوداګرۍ د پرمختګ او د لارو د خلاصون او درنګ د ترانزیت د پرمختګ لپاره په کار چول کېږي تقديري او د دې بلاتړ کوي.
خو د افغانستان او پاکستان سوداګر د دې ناستو پایله ګټوره نه بولي او ټینګار کوي چې دا موضوع سیاسي ده او د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه هوکړې ته ورسیږي. اته ولا چې د تازه میوه او سبزی او سوداګر دی او د لارو د بندیدلو لامل جدي زیان لیدلې ازادي راډیو ته ویل ته وای زما په ګډون د تازه میوه ډېرې سوداګرو ډېر مالی زیان لیدلې. زما په نظر دا ناستې د لارو په پرانستلو اغیز نه لري. ملا برادر په خپل ویلي چې تر څو پاکستان کلک تضمین ورنکړي لارې نه پرانیزي. دا موضوع او سیاسي ده او دواړو حکومتونو لمشانو سره تړاو لري. لکه خېبلې غاړتا د سیمټو یو سوداګر شاهد حسین چې د لارو د بدنیدلو لامل زیانمن شوی هم ورته نظر لري.
دا چې کوم اقدام دی دا عادي خبرې دي. دا د ډېر وخت نه دي. دا سیاسي موضوع ده د دوو مملکتو په منځ کې. دا د زموږ حکومتونو نه دا غوښتنه ده. دواړو حکومتونو نه چې دا ولس چې کوم دی دا ډېر تباهي سره مخ شو. د پاکستان او د افغانستان تجارت بحالېدل دا ډېر زیات ضرور ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر سختو جګړو وروسته وتړل شوې. د پاکستان د دې اقدام په ځواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر خبرداري ورکړ چې که پاکستان خپلې لارې پرانیزي هم دوی به یې تر هغې خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګریزي لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. له هغې وروسته د دواړو لوریو حکومتي پلاویو په دوها، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې خو پایله یې نه درلوده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل سوداګر او کاروباریانو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزي د روان کال په عقرب میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالره زیان رسېدلی او د زیان اندازه ورځ په ورځ ډېریږي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ورځني ډول 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کوي چې میاشتنۍ سوداګریز اندازه یې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته رسېده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره د لارو د بندېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅې پیل کړي او په دې لړ کې خپلې اړیکې د هند او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره پراخه کړي او سوداګریزي هوکړې هم لاسلیک کړي دي.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان سوداګرو پرون آنلاین غونډه کړې ده. په دې غونډه کې موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی چې دغه راز پریکړه شوې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به مخامخ وي او په تورهم کې به تر سره شي. زمونږ د مشال رادیو همکار شبیر احمد جان په دا غونډه کې برخه اخیستونکو د پاکستان د چیمبر اف کامرس مرستيال مشر سید جواد حسین کاظمی سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته اړو.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وسر چې دغه چاچا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه ورو خو کراته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب، یونایټیډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نہ دراغوی فیڈریشن چیدے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم آشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اغی سرا ان ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو انشاءاللہ چی اغی اخپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ واغیس تو خوزمون دا فیڈریشن پریزیڈنٹ اخپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے چی بھئی دا چو تجارت چی دے دا معیشت چی دے دا ملک تیر اغا دے نو خام اخا دے سرا دا دوال ملکون ہو یو اغا و کشیدگی چی کم ہو اغا کم شو مونگا اخپلو کی چی ناستو او دوال فیڈریشن نا دا فیصلو کو چی مونگ ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بارڈر باندے بل مشافہ
تورخم بارڈر باندے ٹک تلی
او چی کم کنٹینیٹر و معلون اولاد چی کم شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیس کو او دا بارڈر کو لاؤ او دوال ملکون ہو تا فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد پاکستانی
مذاکرات شو کامیاب نشو اس کم داس اسباب خبر اور ویلی شو دا دون غټ خبر شو کامیاب
سره 25 کروڑ عوام دا پاکستان او 5 کروڑ دا عوام دا افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام دا چې دا ډیر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجران او شو او سرویس پرووایډرز او شو نو دي دا ډیلی ویجز او شو نو مطلب دا دی چې ټول غوښتو چې دا تجارت چې کم شپږ سو کال نه د روټ باندې کیږي لګیا چې هغه د روان شي د ټول روزګار مسله دی او روزګار چې مسله کم ځای کې راشي مالته بیا ډیر سيزونه
ټیک ته سر او په دې باندې سر باقاعده اعلامیه د حکومتونو لخوا کله پورې جاری شي د پاکستان حکومت لخوا دا شند افغانستان د خارجه وزارت لخوا
دا انشاء الله ټیوزډي باندې دا مونږ اجلاس کوو کنه
جی جی
دغه چې کله فائنډینګ راځي مونږ حکومتونو ته پیښ کوو چې هغه جوائنټ ډیکلریشن اوکی
ٹھیک تو پر ٹیوزڈے باندې سیم کانسٹی چې سلیکټ ډیر مال بوړ را وړ یا خو دې خو کنه صرف ملاقات ته پټ
نه انشاء الله اتمن نه ملاقات ته کوشش ودا کو چې مونږ کولاو
ٹھیک ته جی ٹھیک ته
مونږ خو اتمن دا کوشش وای
د پاکستان د سوداګری خونې مرستيال مشر سید جواد حسین سرمو د شبیر احمد جان مرکه واوریدل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی راڈیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
خغلو اوریدونکو تاسو آزادی راڈیو اوریز سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په انټرنیټ کې زموږ پته مهیروي آزادی راڈیو ډاٹ کام.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پنګونې د 2000 کیلو واټل مریض پریښنا شبکه جوړه شوې ده. مسولین وایي چې یاده شبکه د خرنی خار په ګډون د دې ځای نږدې کلیو او په خار کې تولیدي کارخونو ته 24 ساعته د بریښنا د ورکولو ظرفیت لري. پکتیکا ته تر اوسه وارداتي بریښنا نه ده غځېدلې او له دې مخکې خلکو په مرکز خرنه کې د جنراتورونو یا حرارتي بریښنا څخه کار اخیسته. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و. اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال رادیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاک برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوی هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یو بیا زره تنه خوده لیده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکه جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونی و بل ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میگا واټه پورې المریز برېښنا برابر کی دا د ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. زمونږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسم خپل هټۍ ته فعال کړی ده. په میاشت کې امکان یو د کوم برکتوس نه وتلې مخکې کوم برکو په 8000 افغانۍ باندې وو. دا برکوس دی ورکوي په 28 افغانۍ باندې. کارخونه ته ورکوي په 8 افغانۍ باندې ورکوي. ټول مهمه خبره ده چې د چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیر خراب ده.
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم ده سه انتقالي لین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر صورت لګل سوې دي. کوشش دې کوو سه په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د کار هم شروع کو.
یاد دیوی که څنګه د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی څو کال وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوی برېښنا سره وصل شوی، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنی او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې همې وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.